سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو همدا شیبه زموږ د خبري مجله په رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی او لیدلی شئ. د خبري مجله به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان په نړۍ کې د انساني قاچاق لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. په دغه راپور کې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په کتار کې شامل دی چې انساني قاچاق پکې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبه په ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل امریکا د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دغه پدیده پر بشري حقونو او ازادۍ و څرګنده بریدونه کوي. هغه زیاته کړه چې دغه ستونزه د هر وګړي حق تر پښو لاندې کوي، په داسې حال کې چې هر انسان د خپل ژوند او کړنو خپلواکي لري. د بلینکن په وینا اوس مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 8 میلیونه وګړي له دغه حق څخه بې برخې دي. د طالبان حکومت روسه د دې راپور په اړه تفسیر نه کړي، خو په دې وروستیو کې په سلهاو افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو له کبله د ښه ژوند په هیله په قاچاقي لارو سفر ته زړه ښه کوي. د طالبان د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په امریکا کې چې تیره شپه له تل نیوز تلویزیوني شبکې خبره شوې ویلي د افغانستان هوایي حریم اوس هم نقص دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې د الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب ونه ویلو. ښاغلي یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تیر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکا بې پیلوټ الوتکې له پاکستان داخلي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمي کومه تفسیره نه ده کړې. په دایکوندی کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان وژل شوی دي. د دایکوندی لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند غلام علي جاوید نن رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرونه په خدر او پاتول سوالیو کې شوې ده. دغه په وینا په خدر کې یو غازما ډوله موټر له لارې تر وختو وروسته چپه شوی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بل پیښه کې چې په پاتول سوالی کې شوې ده، دوه کسان له لارې د یو موټر د وختو په پیښه کې مړ شوی دي. د چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ترافیکی پیښو اصلي علت بلل شوی دی. او د اوکراین پر پلازمین کیف نن د روسیې له لوري هوایي بریدونه وشول. تر دې مخکې د اوکراین څو سیمې د شپې لخوا د بي پیلوټ الوتکو او کروز توغندۍ و د وژونکو بریدونو سره مخامخ شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افریقایي هیوادونو یو لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرو اترو لپاره کیف ته رسیدلی دی. پلاوی د کیف په شمال لویدیځ کې بوچا ښار ته تللی دی چې د هوایي برید زنګونه هلته وکړنګول شو. بوچا هغه ځای دی چې د اوکراین په وینا روسي پوځیانو په تیر کال کې د مارچ په میاشت کې هلته ملکي خلک وژلي وو. ازادي راډیو د مرکزي څانګې د خبر له مخې د جنوبي افریقا، سنګال، زمبیا، کومورو او مصر د چارواکو په ګډون پلاوی ویلي د بریدونو د دوام سره سره به له اوکراین څخه خپلې لیدنې ته دوام ورکړي. خبرونه مو واوریدل. لوړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق لپاره تر ټولو بد ځای بلل شوی دی. دا چې ولې افغانستان د دغه هیوادونو په کتار کې راغلی دی او همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې زیاتره افغان کډوال اوس پکې میشتي، او دا لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان هڅه کوي له دې لارې غرب ته ځان ورسوي. هلته به د یو محصل سره خبرې وکړو او د افغانانو د وضعیت به هم درته د دغې سیمې نه راپور ولرو. د طالبانو د حکومت یو چارواکي وایي چې سږ کال د افغانستان په 5 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې کړي او طالبان یې ورته جذب کړي دي. دا چې د ښوونځیو دروازې تړلې دي خو مدرسې فعال کېږي، اغېز به یې پر افغاني ټولنې سوي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. همدارنګه د قلم لارې ټولنې د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالب چارواکو له خوا نیول شوي دي. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. په دې اړه به هم درته یو مطلب ولرو چې ساينس پوهانو دا کشف کړي، هغه څه ساس په ذهن کې وی کولای شي دغه ټکنالوژي ولولي. چې څنګه په دې به هم در سره پور ولرو. نور مطلب هم لرو. ملتي هم غواړم
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې زه فریده سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قشاق لپلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای بلل شوی دی. وربشو علمي سپېڅلې ته علي مجاني ستړي مشي په خیر اغلی تاسو ته وایم دغه راپور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی افغانستان په دغه راپور کې څوم ځای نیولی دی او ولې افغانستان د دغه هیوادونو په کتار کې شامل شوی؟
فرده جان سلامونه تا تا لیدون کاوریدون کو تا دی ختیز ولایت کنر وسیدون کی سایره وای پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لا پیل وروسته چی په دې هیواد کې بیکاری او بے وزلی او چته ورسیده خپل او د څو نورو خوندو مال او غاڼو تلای خرچ کړل او ولس کلن وروري چی د خوندې دی ولسم ټولګیز د کوون په وو د ایران په لار د قاچاق کوون په وسیله اروپا ته د خښ ژوند په هیله واسطه وو خود دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ورو
مونږ یو څو ځنانه سره راټول کړل او یو څو ځې مو کور کې هغه مو هر څه کړل ورور مو لګ قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو قاچاقبر دوکه وکړه دوه دوه نیمې میاشتې په ایران کې وو چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهه بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې سا ورکړه بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې بیا د کلي خلکو چنده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ زما د مور او د پلار وخت نه دی وچې شوی
سایره وای دی تیر جمهوری حکومت پر مهال پلار دند درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه وو نو موري له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو دی تیر نه وزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته دی نه ورکوي د ننګرهار ولایت دی عامې د خامې اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هېواده رد مرز شوی وای د ښه ژوند په هیله یې غوښتل اروپایي هېوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په $8,000 خبره کړې وه خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانې نه وې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دې هېواده د خلکو وتل زیات شول یو شمیر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله خو یو شمیر نور بیا د بیکاری او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي په دې راپور کې راغلي افغانستان د هغو یولسو هېوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوندو چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب جذب پالیسۍ یا مستندې طرحې لري دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغو هېوادونو په لیست کې دی چې د 2020 کال له پیل او اپریل راهیسې او د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کم عمره ماشومان او هغه کسان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب کړي د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږیدنې له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سږني کال په راپور کې د هلکانو او تنکي ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هېوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستان څخه کډوال شوي دي
ډېره زیاته مننه کور ودان لیمه سپېڅلې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو او وزارت هغه کلنی راپور هغه جزئیات موږ سره شریک کړ چې ویلي افغانستان د هغو یولسو هېوادونو په کتار کې دی چې د قاچاقي انسان له پلوه تر ټولو بدترین ځای دی همدې موضوع ته به تم شو په ترکیه کې د پوهنتون محصل سهیل مامونځی هم راسره په خبرونه کې وصل شوی دی تاسو ته خیر اغلاست ویم په خیر اغلی که په پیل کې راته وایي ترکیه یو له هغو هېوادونو دی چې هلته ډېری افغان کډوال اوس مهال د ریډي او د دغې لارې زیاتره هڅه کوي چې غربي هوادونو ته ځان ورسوي او دا یو لار ده چې زیاتره یونان ته هم لدی لارې ځان رسي تاسو ته وایو اوس مهال هلته چې افغانان ژوند کوي دوی کډوال دي د دې وضعیت څنګه ده
فرده جان
مامون زي سب ساسي غاك ممكن نلرو كچرتا مو مايك ان كي مو ساسي غاك باور فكركم چه دا مامون زي سب مايكروفون ميرا باني مامون زي سب
مننه سيال كوري ډيره مننه چې مونږ بولرو سلامونه ونی کې هلی میو منه په ترکیه کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې باندې تاوتریخوالی د تیر په څیر ډیر زیات شوی دی. خو چیرته وګورو د 2000 کال د 2019 کال په نسبت باندې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو خصوصا د افغان محصلینو په وړاندې باندې دلته کم تعصب چې دی د تیر په نسبت باندې بیخي زیات شوی دی. لکه مخکې په 2000 کې کوم وګورو په ترکیه کې یوازې د عرب او سوریانو په وړاندې باندې دا تاوتریخوالی شتون لري، خو په دې وروستیو کې د افغانانو په وړاندې باندې هم زیات شوی دی.
مامون زه صاحب کدام راته وایي ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې لویدیز ته د رسیدو یو هیواد دی، یو لار ده چې دینه زیاتره کډوال تیریږي، او داسې راپورونه شته چې کوم افغان کډوال چې د دغې هیواد نه تیریږي او قاچاقبران ته پیسې ورکوي دوی زیاتره یرغمل نیول کیږي، او بیا دلته په افغانستان کې د کورنیو نه پیسې غوښتل کیږي چې دوی بیرته د قاچاقبران خوشي کړي. تاسې چې هلته اوسیږي دغه حالت مو له نږدې کتلی ده، او داسې افغانانو سره مخ شوي یاست چې دغه حالت تجربه کړی وي؟
بالکل، همداسې ډیر زیات دي، په خصوصا هغه ځوانان چې عمر یې تر 35 رسیږي، په غیر قانوني لارو د ایران د سرحد څخه تیریږي چې دغلته د ترکیه د وان ښار شتون لري. په همدغه ځای کې د هیومن ټرافیکینګ کوم دغه چې دی پیښې بیخي زیاتې شوې دي، یا له قاچاقبر له خوا سختول کیږي، کوم قاچاقبر چې دی په دې بارډر راړولې دي، یا هم په ترکیه کې د نورو کوردانو له خوا دی سختول کیږي، او بیا د هغو د کورنۍ څخه پیسې غوښتل کیږي. په داسې حال کې چې کومنګ چیرته وګورو افغانان ترکیه کې د ژوند کولو لپاره کوم داسې یو هیله او سن لري په حساب باندې د قانوني خلکو دلته د ترکیه د یو کوپرو د یو پل په څوک په توګه باندې استعمالوي او اروپا ته ځان رسوي، هدف یې دغه دی. خو بیا هم د دې ترکیانو په ترکیه داخل کې په افغانانو دومره فوکس نه دی، د دې په دې وروستیو کې فوکس په ایران باندې زیات شوی دی. په هغه نقطه فوکس زیات شوی دی د کوم څخه چې افغانان تیریږي او ترکیه ته راځي، دی کوښښ کوي چې دغه نقطه دغه سرحدونه چې کوم دی د افغان مهاجرینو او د پاکستان د مهاجرینو په وړاندې باندې نور وتړي. په کوچر تمنګ وګورو د مای پاتشتم باندې د ترکیه د جمهوریت چاکونو دویم پړاو د سیال لوري لخوا په ترکیه کې د سنر ناموستور په نوم باندې یو کمپاین هم پیل شوی و چې بیخي اغیزمند و. همدارنګه دغه کمپاین یوازې د ټاکنو د مخته وړلو لپاره او همدارنګه د رای د ټولولو لپاره یو غټه پروپاګاندا شوله چې سرحدونه ناموسته. په دې دغه کې کوچر تمنګ وګورو د رجب طیب اردوغان سیال چې کوم کلشتار ولو اغم تقریبا د په همدې کمپاین باندې تر سلو زیات
ما مونږ سه کدا افغانانو په دغه افغانانو په اړه وای د کوم افغانان چې دغلته په قاچاقي لارو درځي د دوی د وهلو ډبولو همدارنګه د ترکیه د دولت له خوا هته د دوی د نیولو راپورونه شته. په دغه برخه کې چې د قاچاقبران له خوا دوی وسیر غمل نیول کیږي، او هلته په زینو لور پروتو سیمو کې وهلو ډبول د پولیس لوري هم کیږي، دغه کسان بیرته د دې تکل لري چې افغانستان ته راستانه شي کنه مال ته پاتې وي؟
نه، زه فکر نه کوم هغه کسان چې په ترکیه کې دي او غیر قانوني دلته راوختي داغه هدف اروپا دی، اروپا ته ځان رسوي. په ترکیه کې د افغانانو ونیسي دلته د دې په وړاندې باندې وحل ټکول او ډبول دومره نه وي. ولکه څنګه چې ما مخکې ویلې د ایران د بارډر څخه چې دی راوړي، د وان ښار ته چې کله دی راوړي، په همدغه ځای کې د افغان مهاجرینو ترور او ډبول وحل دغه ځای څخه شروع کیږي. زیاتره زموږ ځوانان چې کوم دي خپل عمر خپل ژوند په همدغه بارډر په همدغه سنر کې دی لاسه ورکړي.
مامون صاحب د رستۍ پښتنې په توګه کدام راته ځواب کوي، تاسو محصلي یاست او تاسو ربل د ترکیه کې نور افغان محصلین هم وي، دوی څه فکر کوي چې دوی به بیرته افغانستان ته ستانه شي کنه دوی به هم د دې لپاره چې لویدیځو هیوادونو ته ځان ورسوي په دقیقه چقیله او باندې به سفر پیل کړي؟
زه فکر نه کوم په یو محصلم لدی ز څه وړي چې وطن تستون شي ځکه په وطن کې په موږ باندې بيخي یو بل رنگ ټاپي لګول کیږي په دې ورسته کې دلته چې کوم قانوني محصلین دي هغه نمبر د محصل په توګه هغه کسان چې د اکیډمیک پیډ څخه یو سکړی یو څه ځان پازاب کړي کوخه کې دا وی چې خپل د لیسانس دورې ورسته خپل ماستر دوره چې کومه ده هغه په اروپا پانتونونو کې مخې ته یوسي د قانوني لار لاړ شي او د ځنی هغه محصلین چې کله دغه لارې دغه کوم دغه هر څه چې دی دا واز مو یو کاری ونه شي مجبور پاتې کیږي چې لاړ شي ځکه په ترکیه کې د خپل آینده نه ویني خو د څومره
طالب کور ودان ژوندۍ اوسې په ترکیه کې افغان محصل سهیل مامونزی و چې په ترکیه کې د افغان کډوالو همدارنګ د دې لارې د تیریدونکو کډوالو په اړه موږ سره د خپل سترګو لیدلې حال شریک کړو. به هم افغانستان کې پاتې کېږو د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې سږ کال د افغانستان په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال کړي دي او طالبان یې ورته جذب کړي دي. وربشو نرګس مومن حسن زید نرګس ځانې تاسو ستړي مو شي بخیر اغلی که تاسو دغه راپور جزئیات را کړی شو د مدرسې په کوم ولایتونو کې فعال شوې دي؟
سلامونه فریده جان، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور د هغه جهادي مدرسو په اړه دی چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د مدرسو د برخې رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلي دي چې دوی په افغانستان کې 15 مدرسې جوړې کړې دي. نو دا چې که څه هم دا ولایتونه نه دي په نښه کړي چې په کوم ولایتونو کې دوی طالبان مدرسې جوړې کړي، خو بیا یادونه کړې چې دوی نوې مدرسې جوړې کړې دي او طالبان ورته جذب کړی دي. د طالبانو د حکومت د سیاسي مرستیال او سرپرست مولوی عبدالکبیر د پنځم پوره د طالبانو د پوهنې وزارت د جهادي مدرسو میرز شیخ عبدالواحد طارق سره د مدرسو د اهمیت په اړه، د غیر فعالیت په اړه او د غیر جوړښت په اړه هم سره خبرې کړې دي. دوی ته ډېره په دې باندې هم خبرې کړې دي چې دا څومره اهمیت لري او افغانستان څومره ډېر مدرسو ته اوس اړتیا لري په اوس وخت کې، او همدا علت دی چې دوی ډېر زیات پاملرنه دې برخې ته کوي تر څو لا ډېرې مدرسې جوړې کړي. البته دوی یو بیان دی چې خپور کړی دی، په دې بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی په دې باندې هم هڅه کوي چې د مدرسو په نصاب کې دینی مضامین هم اضافه کړي تر څو هغه کسان چې د مدرسو نه فارغ کړي نه یوازې دا چې دینی علوم زده وي بلکې په عصري علوم باندې هم سمبال وي. البته تر دې مخکې د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی هڅه کوي چې په هر ولایت کې یو لوی مدرسې جوړې کړي. نو دوی تر دې مخکې ویلي و چې دوی په نورستان کې، پنجشیر کې او په بامیان ولایت کې جهادي مدرسې جوړې کړې دي. البته په دې پاړه کوم ځانګړی د چې د تیر دوه کال رئیس طالبان حکومت څو مدرسې پرانیستې دي، د دې پاړه د طالبان حکومت تر اوسه کوم څه نه دي خبره کړې دي، خو تر دې وړاندې د جمهوریت دولت په یعنی په تیر جمهوریت دولت کې په 2018 کال کې ویل شي و چې دوی شاوخوا 10,000 ناصب شوي او 1,700 شوي مدرسې لري. په دې اړه موږ ځینې کارپوهانو سره هم خبرې وکړې. د کارپوهانو د خبرو پر اساس مندي چې د تیرو دینو مدرسې جوړول باید صدی کېږي چې هغه ډېر زیات د عصري علوم ځای ونیسي، لکه د کیمیا، بیولوژي، فزیک او تاریخ او جغرافیه د دې ځای ونیسي او لا ډېر د ساينسي علوم ماهیت تر سوال لاندې راولي. نو که څه هم البته د طالبان حکومت ورتر بره دا ویلي دي چې د مدرسو جوړول دوی په مدرسو کې جوړوي دوی په غو کې یوازې قران کریم او حدیث زده کړی کوي، خو د خلکو اندېښنې دا دي چې په دې کې نه یوازې دا چې د قران کریم او حدیث بلکې د افراطیت روزنه هم شته. دا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیر دوه کال راهیسې نجونې باندې په کلي توګه د شپږم صف نه پورته د ښوونځیو تګ او همداسې د پانتونونو په تګ باندې بندیز لګېدل. ډېر
زیات مننه کور ودان نرګس محمد وچ په افغانستان کې د مدرسو د فعالیدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. قلم نړیوالې ټولنې طالبانو غوښتي چې افغان شاعر او انځورګر حسیب احراری او ټول هغه کسان چې د خپلو سولیزو څرګندونو په تور نیول شوي دي ژر تر ژره او له قید شر پرته را خوشي کړي. دا چې اوس کوم دغه د تعلیم پلویان د طالبان په بند کې دي، وربشو خطر پردیس ته له دوی به جزئیات واورو. پردیس
سلام فریده جان، تاسو ته د قلم نړیوال ټولنې د افغان شاعر او انزورګر حسیب احراری پر نیول کېدو خوشحالي څرګنده کړې او د نوموړي او نورو هغو کسانو چې د دې ټولنې په وینا د سولیزو څرګندونو له امله بندیان شوي دي د بې شرطه خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یادې ټولنې په یوې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ماښام خپره کړې، د حسیب احراری نیول کېدل د طالبانو لخوا د مدني ټولنو او د بیان د ازادۍ د پرله پسې ځپلو وروستۍ بېلګه بللې ده، چې د دې ټولنې په وینا د ښځو د حقونو د فعالانو، خبریالانو، فرهنګي شخصیتونو د خپل سر نیول کېدل دوام لري. لا هم تر دې مخکې د جون په لومړۍ نیټه حسیب احراری ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د استخباراتو ادارې هغه د کابل ښار په 315 سیمه کې له خپل کور څخه نیولی و. حسیب احراری د پنجشیر ولایت د عنابي ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په کابل کې اوسېده. د خپلوانو په خبره نوموړي پلان درلود چې له ایران څخه تر راستنېدو وروسته د خپل د شعرونو یو کتاب هم چاپ کړي. قلم نړیوالې ټولنې په خپل اعلامیه کې د پوهنې د فعال او د قلم د لارې بنسټ متي الله ویسا او د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبدین نیول کېدو ته هم اشاره کړې. ویلي دي چې دوی له 15 میاشتو راهیسې په خپل سری ډول نیول شوي او د طالبانو په بند کې دي. بلې فرید جانې،
ډېر زیاته مننه کور ودان خاطر پردې سو چې د هغې راپور جزئیات موږ سره شریک کړو چې په د قلم نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې واغه کسان ډېر خوشی شي چې د خپل فعالیتونو په وجه طالبانو نیولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم یو بهرنی مسله راوخلو. روسیه تیر شپه هم پر اوکراین د مزایلو وژون کې حمله کړې دي. د اوکراین پوز نن جبا د خبرې روس له هغه ورکړ چې په میکولای او ورته تیر مسیمه خرسون کې د هوایي حمله د خطر زنګ وغږول شو. وربشو حسی په تلاش ته تاسو ستړي مشي ک د دغه حمله روسو جزئیات موږ سره شریک کړي.
سلامونه. د اوکرين پوز وای د اوکرين هوایي مدافع شل بي پيلوټا الوتکې وشتلي چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې وشتل شي بي دي. د پوز په وینا روسي پر پوځي او ملکی اهدافو 15 کروز او ل راکټ لانچرونو ګن شمیر نور توغندي وشتلي دي. د اوکرين پوز نن جمعه د خبر وروسته له حقي ورپچې په میکولایف او ورسیر سیمه خرسون کې د هوایي حمله د خطر زنګ وغږول شو. د اوکرين پر پلازمینه کیف هم د روسي له خوا نن داسې مهال هوایي حمله شوې چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکرين پوز په یو راپور کې چې جزئیات یې نه دی ورکړل شوی ویلي، له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. دغه راز د دنیپروتروفسک په کریفیفریه کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پوز لوی درستیز دفتر په خپلو ورځنیو راپورونو کې ویلي چې په ختیځ سیمه دونیسک کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حملو ته دوام ورکړی او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افتیفکا او مارینکا کړی او له پرون راهیسې څه باندې دیرش وسلوالې شخړې کړي دي. د لوی درستی دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې، خو وایي په خرسون او ژاپروژیا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا ملیار د اوکراین دولتي تلویزیون ته پرون ناوخته د نورو د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې د اوکراین تهاجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي. ملیار ویلي روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي، خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي.
مننه کور ودان حسیب تلاش وو چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیات را سره شریک کړه. اوس به هم ورشو د ټکنالوژي نړۍ ته چې ساينس پوهانو په دې بریالي شوې دي چې هغه څه په متن راوړي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. اسمت سروان ته بوشو. سروان صاحب، ستړی مشي تاسو راته وایي دغه چاره څنګه امکان لري؟ څاروان صاحب، فکر کوم چې ستاسو مایکروفون بند دی. که مایکروفون مو ان کړئ موږ به ستاسو غږ واورو. فکر کوم چې د دوی اړیکه بیرته پرې شوه. ور به شو اوس به هم بختیار ساحل ته، هغه به مو د سپورت لا ډګر خبر کړي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې د یوازنی ټیسټ لوبې په ترڅ کې افغانستان ته د شپږ سوه دوه شپېتو منډو هدف ټاکلی دی. دا د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د هدف ټاکلو لپاره په څو غوره ټارګټونو کې راځي. د بنگلاديش ملي لوبډلې په دې سیالۍ کې خپل دویمه پاڼۍ هغه وخت ودروله چې 425 منډې کړې وي او 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. دوی ته یو وار بیا په دویمه پاڼۍ کې هم نجم الحسین شانتو سلیزه وکړه. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 145 او په دویمه پاڼۍ کې 140 منډې کړې وې. افغان لوبډلې د دویمې پاڼې پیل په داسې مهال کې وکړ چې په لومړي توپ یې د ابراهیم ځدران وکټه له لاسه ورکړه او ورپسې عبدالمالک هم په لسو منډو وسوځېد. د لوبې په یوه بله شیبه کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د تسکین احمد له لوري په یو چټک توپ په باونسر بال باندې په سر ولګېد چې هغه وخوږېد او څو شیبې په لوبغالي کې پروت و او بالاخره یې پریکړه وکړه چې خپل پاڼې ونه غځوي او پر ځای ناصر جمال لوبې ته راووت. دمګړې د دې لوبې دریم ورځ هم بشپړه شوې ده چې افغانستان یوازې 45 منډې لري. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، ناصر جمال او ورسره رحمت شاه خپله پاڼۍ غځوي. د دې لوبې دوه نورې ورځې هم پاتې دي. اخوا د انګلستان او استرالیا ترمنځ تر ټولو تاریخي لوبلړۍ ایشیز نن پیل شوه. دغه سیالي د انګلستان په برمنګم ښار کې نن پیل شوې ده. د دې لوبې پچا انګلستان ګټلې ده او توپوهنه غوره کړې ده. د کرکټ پوهان وایي چې ایشیز د کرکټ په تاریخ کې یو تر ټولو زړه او پخوانی لوبلړۍ ده. د دوی په اند دواړه هیوادونه د دې لړۍ ګټلو ته ډیر ارزښت ورکوي او د نړیوال جام تر ګټلو ورته کم ارزښت هم نه لري. باید وویل شي چې د دې لړۍ په ترڅ کې به 15 ټیسټ سیالۍ ترسره شي چې وروستۍ سیالي به د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پای ته ورسیږي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله نن د ایران پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالۍ د آسیا ملتونو جام او نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ دي چې په تایلند هیواد کې به ترسره شي. د افغانستان لوبه به د کابل پر وخت ماښام 6 بجې وي. د ویلو ده چې افغانستان به خپلې راتلونکې دوه نورې لوبې له جنوبي کوریا او قطر هیوادونو سره ترسره کړي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د ټکنالوژۍ د نړۍ ندرتي او مطلب را واخلو. ساينس پوهان په دې بریالي شوي دي چې هغه څه چې هغه څه په متن راوړي چې د انسان په ذهن کې وي. اسمت سروان ته به وشو. سروان صاحب، تاسو راته وایئ دغه چاره څنګه امکان لري؟
ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل دا کار یې کړی دی، تر یوه حده په دې کار کې ساينس پوهان بریالي شوي دي. تر دې پخوا په ځلونو به تاسو اوریدلي، ممکن تاسو هم دا کار کړی وي، حتی خپل په انګلیسي ژبه کې دا ممکنه ده چې مثلا یو خبره تاسو کوي اوتومات په کمپیوټر کې ټایپ کیږي. زموږ په ژبه کې بل شاید دا کار نه کیږي، په ځینو نورو ژبو کې هم دا کار کېدای شي. لیکن تر اوسه پورې داسې نه و شوي چې د یو انسان په ذهن کې یو څه وګرځي او هغه دې ټایپ شي. اوس ساينس پوهان په امریکا کې د ټکساس په پوهنتون کې په دې بریالي شوي دي چې د انسان په ذهن کې ګرځیدونکي شیان ټایپ کړي. دوی وایي چې د دې کار لویه ګټه دا ده چې هغه انسانان چې مغزي سکته یې کړي وي یا همداسې پیدایشي خبرې نشي کولی او په اشارو هم بل څوک نشي پوهولی، اما د زړه له حالې څوک نه خبرې شي، دغه پرمختګ به د هغوی لپاره ډېره جالبه وي، د هغوی له زړه به خلک خبرې شي. ساینس پوهان وایي چې دوی په یو شمېر داوطلبو کسانو باندې همدغه ټکنالوژي ازمویلې ده. ډېر معمولي تفاوتي و. مثلا د یوې نجلۍ چې همدغه ټکنالوژي پرې ازمویله، د دې په ذهن کې دا جمله ګرځېدلې وه چې زه به د موټر چلولو کورس پیل کړم او موټر به زده کړم. په کله چې متن ته یې وکتل، ګوري چې په متن کې لیکلي وو چې دا غواړي چې دا کار وکړي. یعنی صرف ډېر معمولي تفاوت شته پکې، لیکن دوی وایي چې د تخنیک ته ادامه ورکوي او نور پرمختګ ورکوي ترڅو هو به هو څه چې د انسان په ذهن کې ګرځي هغه راوړوي. البته دوی د انسان په سر باندې ځینې وسایل نصبوي.
مننه کور ودان سروان صاحب چې د خبرونې وخت پای ته رسیدلی. له تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې مجلې ښه چاري.